سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبری خبرونه کې موز فریده سیال قربانیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نوروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلې متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د دې موضوع ټول جزئیات روسته زموږ همکار وړاندې کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمیتل ویدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړو د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد ماشومی د مرکز لخکرګا په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړه د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمیتل ویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو لویدیزو مشرانو د روسي تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پختنې پلان رات کړ د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پختنه نامشروع بللې ده بلورته د روسي ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده سپینی مړې بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دیمزنګ کې 14 شوې ده د دې موضوع جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو بلخوا پیاده هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو لوري کور په کور تلاشي روانه ده خو خلک ترې شکایت کوي په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمه ته وړو چې په هغه کې نه خوندای شته او نه لوستي خلک خو د دې سیمې اوسیدونکو بیا ګل لري چې چای غږ نه اوریدلې
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په درې زره کور کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري
کابل میشته شکایت کوي چې د طالبانو د روستیو بندیزونو له کبله په آرام ځله رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي راځي پښتنه ورزنی کوي ته مثلا څوک دا اول دی راوستلې دا یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا میرمنه ده
نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي په دې اړه همایون هیواد سره هم دستي په کرخه دی نور جزئیات په وړاندې کړی
مننه د کابل په دهمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجا د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل د شاهدانو ازادي رادیو ته وویل
استادای بلند آمد دیگه ما رفتیم دویدیم که باش کی چی گپ شده می دوستا رو ببینیم چی گپ شده رفتیم اونجا که دیگه گفتن ماشم که یک انفجار شده بود حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده چی کفیده یا چی نکفیده مقصد یک انفجار شده بود رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون خون و خون پر بودیم یالم کالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه ندیدیم که چی قدر بود
زه محمد منیر یم د دې مزنګ خپل شخصی شرکت لرم بیا د هوټل ولا چې ودی مونږ په خانه انډیوالو کلا کلا مونږ تدل تراتلو خاډوډي ورکوله خسړای وو زکه چې پشپترو په ارزان خوراک گرمی ٹائم مونگ منزل تلاڑو دی جمع تدل تے مسجد تے پاو کم یو بجم مونس کی مونگ چدا سارا کا تو کچھ انتظار شو او خلق وچ بالون دا سچا سوی چا سوی مونگ دا سنو وقتل چدا بالون ډیر خلق وچ بالون مونگ چدل تا تر واسه ډیر پ بعد حالات وی زخمیان او دوای مونگ حالت دا دمازان کی بیچارہ دی نجیب په نام یو کاس یو بل دا دمازان کی دکانداران سره غم بانک ته بي تروپی مارو پی وړ دوا کسان وی یو وچ کوما کړه یو په حق سے دلای او زخمیان وی
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی. خغلی زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلې ترڅو معلومه کړي چې 14 د څه لامل رامنځته شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو ته ویلي و چې پیخه د غاز ډبې د 14 لامل شوی چې څو کسان پکې ټپیان شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک او نه هم تر اوسه چا مسولیت منلی.
ډیر زیاته مننه هی واتساپ چې د کابل په دیمازنګ کې د 14 وروستي جزئیات مو مختصر شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داس حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت او د غشان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوه میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوې دي. د روان یونۍ د یکشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لخرګاه کې د کورونو د شه پر مهال تی وی کورنۍ ل غړو سره تر لفظی شخړې ورسته پر هغوی دزی وشوي چې لامل یې دوه مېرمنې ووجل شوي او د دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان اټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشي پر مهال د طالب ځواکونو لوري د خلکو سره د ناوړه چلند اډاګانی شوې دي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشي پر مهال خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشي پر مهال له طالب ځواکونو سره د شدینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته ویل
د کمی تلاشيان چې وست طالبان کوي په شهر کې د په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه شزینه کارمندان هم نیو سره د کورټو سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو ابل نامه باندې نو د یو لړ مشکلات خلکو ته پیښ کړي دي. نو د دې څخه ورسته چې کړه دي تلاشي کې د تلاشي څخه ورسته بیا بل ډاله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشی وو یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټه نه نوځي نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیښ کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د دې تلاشي پر مهال د شدینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خبرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خبرسوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال شدینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدار وانه اونې د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ لغړی سره تر لفظي شخړې ورسته پر هغوی ډزې وکړې چې له عمله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له عمله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته ویل
چې دا ډېر کړي د چا چې د ستونزې پیښ کړې غنی ول سوې ده او چړنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوې هم ټاکل شوی ده
ل بلابل اورګانونو
فایل به سمو ته کله پلاس راني موبایل تاس
پلاوې په لوړه کچته
دغه پیښې پراخ خبرګون هم درلودل. د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشی پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وجل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشی د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشی ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لري بعد افغانستان 15 وزره لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمينه برابر کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته ویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15 وزره لویان او ځوانانو ته د سواد د زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیلی په دې راپور کې
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوی.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو د لیرو پروتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسی زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مر سرستا چې د غالي پوبا تا دا نسی لیکلای علي پزوني وساري چې دا دې نسی زده کولای دا یې دا اوس زده کړی نه دی دې پرځره باندې دی او د څه هغه وخت د غسی کې څه ودی دا ټول د
غربت و د مسکنت د وږي سره نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد مازی شپه نه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي. د امر په سواد جوړیږي چې سواد نه د امر نه جوړیږي د بي سوادۍ سړي ته ونه پیښي موږ څه تجربه وینو.
په چټکۍ سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لز د کړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل طبي پانتون زيني استادان ته دی وی چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلین له عکس او ویډیو اخیستلو منې شوې دي. دغه استادانو ازادي رادیو ته ویل چې د پانتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د خزینه محصلین له خوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت لړخه سره ګنابل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل اخیستلو دی ډډه وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لاړخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست له لوري موږ ته راستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څانګې یوې استاد چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید تر څنګ وویل چې ورځ بلې ته په بېلابېلو پلمو پر ښځو او انجونو محدودیتونو د دوی ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بېلابېلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر انجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنې پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټوله پوښتنه نامشروع بللې ده. بل ورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریض نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټول پوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمتری میدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمه آزادول دي او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې د دغه سیمه ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. د غشان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعا ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختي وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ لغړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنۍ دوه سره اوس په بیغه مزره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پوښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اول دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دې چې دا ستا میرمن ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاری او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبان لږه تک سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خستې لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغوړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وایي چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره ناراضي، ځکه په وار وار مليدلي چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي.
امارات له ډارم خلک ناراضي، نامزاد سره براتل یا خپل فامیل سره براتل، اکثره ته خلک براتل نو سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کیږي، واغه د څه کیږي، له ډاره خلک ناراضي. موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعا ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ خوانځی نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالی یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي خو هیڅ خوانځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وټلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته د خوانځی جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځی د جوړولو غوښتنه کړي خو چای غږ نه دی اورېدلی. چوزیاتی پا دیره پور که وابره.
لغزنی مرکز سخه پا شاخوا 15 کلومتری واتن ده گیرو ولسوالی دیسای دا پا دغه ولایت که تردی رو غط کلی گنل کیجی. پا دغه کلی که شاخوا 2500 کورنی جواند که ویچی شپوش سلویش جماعت لری، خو دا دغه زرگون و سیدون کو کلی هیس شوانزای نلری. یوازی یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیم زوی وای ځینې هلکان چې لدې سیکری غزنی مرکز ته کډه سوی هلته ځینو پزدکړو لاس پوری کړای دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې تر سره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د شوونځي نشتون او پزدکړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې شوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعداد نسته، خو هغې ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکز نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنم کړی ده، بار بار م کړی ده، منډې م کړی دي، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړې وه، ورته اخیستې مو په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی، سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ساجر رادو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شبل شخ پورته ګرځي، به خلارې بند دي، به خلالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بند دي. وسره دا مشرانو ته موږ دا پروګرام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله سره شریکه. دا کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړی دا چې موږ پرام نه او خوشاله او چې افغانستان د موږ په ګټه دا موږ ته نومړی توب لري. که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق یې، نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خدار څه دی دی لبزی خبره وی کې د زړه خبره ده نه، او باید مونږ په دې خبرو نور دوکه نه شو. او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه شي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅ څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت
نسکورول شي یو امده دې دې سیدا لیو ټاپل جوړي او پخلی یو شی وي او پزړه کې بل شي عملي بل شي کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونې دویم نیمای ته ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کابل په دې مزنګ سیمه کې چاودنې ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا چاودنه نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمی تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوی خبره پاڼه کې راغلي چې د ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسی روغتون کې ساور کړی ده. د پیښې په داسې حال کې رمنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی تلویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسیې او تورزو په نخټو کې لیک تر لګه سلکسان وجل شوې دي. خغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل تر سره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نخو پړه پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نخښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې مړۍ بیګایلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوه میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال وی کورنۍ لغړو سره تر لفظی شخړې وروسته پر هغوی دزی وشوي چې لامل یې دوه میرمنې وژل شوی او د دوه ماشومانو په ګډون شپک کسان پکې ټپیان شوی دي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د شدینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشی کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ور پیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته ویل
د کمی تلاشیان چې وس طالبان کوي په شهر کې د په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه شزینه کارمندان هم نیور سره د کورټو سامان آلات سره راغورځي سره شنی په یو بل نامه باندې نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشي وو یعنی پوره مشینی مرات کړی په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټه نه نوځي نو د خلکو ته بيخي زیات مشکلات پیش کړی دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د تلاشی پر مهال د شدینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلن ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویند عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرسوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشی پر مهال شدینه پولیسي لځان سره کړي له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدار روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشی پر مهال د یوې کورنۍ لغړی سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له عمله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له عمله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړی د چا چې دا ستونزه پیښ کړې غني ول سوې ده او چېرنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوي هم ټاکل سوې ده
له بلابل اورګانونو
فایل به سمخت کله پلاس راني موبایل تاسو
پلاوي په لوړه کچه ته
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشی پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشی د لامل په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشی ته د تصفیوي عملیاتو نمور کړی و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوانځیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوانځي د پرانستل شي. باید وایم چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوانځیو دروازې پرانیزي. ګوتریش ویلي چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستيال صدیق پټمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
سلام علیکم. د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د میوان په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب ستا نه لیسه ستا مله ټول وطن کلی ماشومان به تعلیم پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو سره هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی نه دا حکومت توجه ورته کوي. موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دې ملمنو نه دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي په شمال کې مشروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي. دا پښتانه د شل کال هم به سیواله پادشي وي دي طالبان وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي او بانه خلک عوام کوي. عوام هیڅ کله دا نه غواړي. عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد باسواده جوړ کړي، نه بې سواده. او دغه بانو مانو بانو دوی ځانونه خلاصوي، کله یوه بانه کله وایي مونږ ته هغه جوړو، نوي پروګرامونه جوړو، مکتبونه جوړو، دا کوو کله څه وایي. او زما د میلمانونه دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کاله مخکې هم دا مشکل و، شل کاله کې هم دا مشکل و، بیا مشکل دی، د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات کوم نجونې مکتبونه بند کړي دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوئ، دا چیش کوئ سره بالا؟ خو دا یو کار سره برابر کې، نجونې دي مکتب دی، نجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلي. لوګر لولات ستاسو سره تماس کې انصار نو مسوالینه. ښوونځي خو باید خلاص شي، درس خو ښه شی ده. موږ چې درس نه دی ویلي نو څه زده کوي؟ درس باید وویل شي او درس خو ښه شی ده. کوم نجونې لپاره او که د هلکانو لپاره درس خو ډېر ښه شی ده. باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خند بللې دی. نوموړي دا خبره تیر اونۍ په اوروزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغه ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس سیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن د یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د خوندوی شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولی د افغانستان د خلکو سیلی د تعلیم په باره کې راژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خند ګرځي که راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د په هره وزیر خسړې دي او خبره باندې پويږي اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې د ممکن د خپل رهبری سره عیار کی ولله د مملکت په ضرر ده په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنې یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي د اقل ته باید دوهم ټولګي کې وایي یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده موږ نشو کولای چې دا د زمان د پرته مطالعه کړو یعنی په یو وخت کې یو یې وایي زده کړې ضرورت دی په بل وخت کې بل او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی ودنه کې واځي په افغاني فزنه کې نه پټو د ټولنو کې چې دا نجبی دل کېدونکي دي نو د په هني وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نظمنګ هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک او د خپل لړو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري دا د دوی اولاد دي دوی د وطن خلک دي او د دوی نه تعالی ورینه غوړي لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زدکړې لورینه کړې ده علم د خداوند تعالی ذاتی صفات ته چې انسان ته ورکړي دي موږ د دوی نه هله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخاونه نشي او افغانین جن او هلکان دواړه متواصل ډول باندې خوندو ته پریږدي
تاسو که پاتمن صاحب پاتمن دغه مظاهره د جنو یو شمیر جنو چې په ګردیز کې کړي وی لیدلې وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره جنو چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وټړل شول په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پل کړی او تیتو پرک کېږي دا د همدې ټولنې غوښتنه و ولی د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وای مشران هم وای نړیوال هم په دې باندې تاکید کوي ولی طالبان ورته غوښتنې نسی
په پکتیا کې د جنو مصالحه تمیزه لاریون افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو دا ځکه چې اتحاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي پکتیاوالو او پکتیاوالو جنو او د دې د پلرونو نه د دې د مندونو او د هغه چا چې د خونځي خلاص کړیو یو نړۍ ممنون او مننه کوم د په هنه دی او مامور په هیڅ باندې چې د دې په وخت خادم دوی د شه ریکارډ ټینګ کې چې دا صفه ما تکړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته دا زموږ یو بشري ضرورت دی دا یو انساني ضرورت دی نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې د خلکو د خدمت کولو په باره کې نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه ده چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنمنون کې ده او اړینه ده او خونځي باید پرانستل شي
د پوهنې په خوانی مرستيال وزیر محمد صدیق پټمن و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او چې په بیلابلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ورونو زما دا پیغام دی د 2003 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما د وونه په امریکایانو په کور کې شیدان کړل بی ګناه بی شو بی بد بی ثبوت موږ وره په ایست تضمین پر اړه نه لرو موږ داسې غیر خلک پاتې سمو د ملا مدمر د کور څخه کوم سپیشل کورس او دوه باره بوتل له 12 الکترل درې پلر بلاګل رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تشهیدان کړل په درې منایک موږ د شهر اوسیدونکي وروره موږ سره دوه نه زله مو سو بیا چا نه پښتنه را باندې کړی ده نه چارته وی چې دا څنګه مړ سو یا څنګه مړ نه سو دا بل خبر ده دا طالبان کوم تاریخ چې راغلي دي سړی دا شنیز دا ستاونه ته په خبر نه طالبان په تاریخ کې بیا په چش کې پاوه کې پښتنه کړی ده هم دې چا ملګری دي نه وکړي زوسته دنیا خلکو ته د دنیا د حقوق بشر و ملګرو ته یا انسانانو ته یا بسره دوستانو ته تاسو ما پیغام دی چوروره د از ما ورونه چرمړک په کوم ګناه په کوم ثبوت په کوم حساب
بیا د څو کال کې چې دا غ رئیس زموږ په ملک کې کم کشران و د رجم سره د حکومت سره د امریکایانو سره بدراله د مکتبونه پرېښول دا مجلس پور په غوړه چې تاسو واجره دا ما ورنه شهیدان سول چې تاسو درجو ده طریقې څخه خلک رااله ما انټرویو مارکل شو ورور دا سره مړکړل دلته په افغانستان کې ورور پیروناسته دا ځل ما خلک سره د بل په اشاره دا کار مشتره سوی دی او ما ورنه هیڅ نه دلته دا رئیس پلان مشج بندل دی نه مشون کړی دی په اخر د جنرال لازیک پښتو کې زم بوتلم تقریبا درې میاشې وزیر ولم هیڅ شي نه ورور شې د مرڅو ز په دغه کې وم په ما بس کې وم بیا زرا الهاس ولم نو دا ځل مونږ زم سره وسپل دا ونی وسپل برور مونږ نه طالبانو نه پیس د دې پر مربوطیو زم سره د ځل مونږ وسو نو زه ودا دنیا دیموکراسيانو ته یا جمهور خوایانو ته ورور ما دا پیغام دي چې تاسیس جمهور خوایي او تاسیس دیموکراسي دا چې خلک وروته ورسي خلک په شهادت ورسوي دا پیغام زموږ ورته سي غور پر وکړي.
السلام علیکم، زه احسان الله د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالی اوسیدونکی یم. غواړم چې د ساکلا پر لار باندې در سره وژغېږم وروره. دا موضوع چې د ساکلا څخه بیا تر ګریشه پورې دغه لار دومره خراب ده چې ان تر دې چې د ساکلا ځینې مریضان انتقال سي چې ساکلا کې تداوی نه کیږي، د ډېرې د لارې د ډېرې خرابوالي له کبله دغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي، چې څو زموږ کلیوالو څو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او ډېر د مشکل سره خلک مخ دي. نو مټران یې ډېر تخریب کړي دي او ډیر خراب لار ده. نو زما هیله ده چې تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوي. هیله وړاندې کوم دا غ ډبل سی مرستې په اړه خبر کوم. ورور دلته مرسته په ژمی کې 2000 افغانۍ راکړه، بیا دا په سیدل ته نور نه پاغه وخت کې نوملیکانه سوی او بیا وس هغه خلکو ته داسې یو شل سپیکر چې هغه ته بیا $100 ورکړي چې تقریبا 25000 افغانۍ سوی. نو اوس دلته څه کسان پاتې دي؟ دا کسان وای دا اوس مشتر رابسی کبرانه سینو دا ډبل سی د مرستي د همکارانو څخه دا غوښتنه ده چې مرسته یو معلومات وکړي.
سلامونه نه کې نه د ازادي رادیو کارکونکو ته د ورسې جپ دې نه چې جوړ ورو خوشاله اوس. نو زما دا هنه نه چې دا زما ځان ته تړلو مقامات پر ورسې چې دا غا د فراز د فراواله د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د ته دا وړ ډیر ښکته سيری. نو مسلمانان ډیر په عذاب دي. نو هنه کو چې دا بندونه راته جوړ کړو دا بندونه دی وتړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کونړ ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د کونړ ولایت خلکو سره مرسته او کومکونه نه کیږي. وروره فقر او غربت ډیر زیات دی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ سره په پوره ډول مرسته وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بات سلام ورور چیزو د ننګرهار څخه خبره کوم. یمن دین دغه اتمنه هي د بیسو ته پورې مربوط ترې چې دلته د سیاستون دره پیدا شوی د جګو چارواکو باندې مغګ دی چې د سیاستون ته یو خلدار وګوري چې دا زه کې قام ګورونه جوړ کړی دی د ګل شرزي سره یو مخ کې خون په دی باندې فیصله شوی و د غزي قام تور کړل قام پر خلکو باندې خرڅ کړی دی. یعنی لاندې کې درته وایم چې دلته دیار لسوار لس وکیل ګزران زندگی کې یو وکیل گزار په سده سپیکر وکړه چې 400 500 500 300 په ملونه تړاو لري په مربوط د جمله یاند سپیکر وکړه چې 2000 کورونه دی او دولت هر ورځ روډر را مخ کې کړی وي چې دا موږ ورانه وو. آیا د 2000 کورونه چورانی کې دي ته سرپناه دی پیدا کولای شي؟ هلته 15 کور سیلاب وړي دي زلزلې وران کړي دي اند ټول خلکو چغې نور ملکونو ته ورسېدي. نو اوس ولې دومره ظلم کېږي چې خپل لاسن 6000 کورونه ورانوي او 50000 40000 دي کې دغه سپاملونه وسیږي. دا به سرنويش پاتې کېږي، به کور پاتې کېږي، شین اسمان نه پاتې کېږي. جمع را روان دي ته خدای نه وډار شي، خدای نه ویریږي. پدې مظلوم ملس باندې رحم وکړي او پدې مظلوم ملس باندې پرده واچوي. نه د جګو چارواکو څخه زمونږ د جدي غوښتنه ده چې دغه ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د اتمې ناحیې د دامن ساحې ته دغه جدي پاملرنه وکړي او د خلکو ته ووایي چې خپل کار ورده وي او قام ته څه مه وایي. دغسې چې قام د ځانه جدا کړي نو اخر کې به څه کېږي؟
السلام علیکم. زم احمد الله دروازګان ولایت د شهید اساس ولس ولایت د سیرین د کلی څخه خبره در سره کوم. زموږ د غوښتنې دي چې شی په قیمت په بیا کښته سي. غنم دي من تقریبا شپږشته وکلداری دي خو د یو مسلمان وس کار نه باندې کوي چې رانیسي دا به نو چې او خوړل سي او کلی وطن ټول وشتی په ماشینانو کې تیل داغه سی ګران او غوړی داغه سی ګران خوراکي توکي ټول داسې ګران دي. تاسو کولی شئ چې موږ سره مرسته وکړئ.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله چې ټول جوړ روغ یاست. حبیب رحمان رحیمی هم د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سره خبرې کوم او پیغام ته پرېږدم. لکه څنګه چې د طالبان حکومت له خوا څخه کور په کور تلاشي شروع دي نو په دې لړۍ او جریان کې د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ته اوس فعلاً دا اوس تلاشي راورسېده او تلاشي شروع ده په کور په کور تلاشي او د طالبانو سره ښځینه پولیس هم ورسره دي. نو په کور کې هغه مقصده شان دي ټولیا چې د دې مقصده شان دی او په نور شان کار نه لري او د کورنۍ چې کوم شان دغه هر شی خپل په ځای پروت دی او طالبان هیڅ کار نه پر لري. نو خلک په تشویش کې دلته باید ندالي خلک هیڅ تشویش ونه کړي. کېدای شي دا عملیات جریان ومومي او ټول سیمې تصفیه کړي طالبان. د دې لپاره چې هله کوو چې موږ پیغام نشر کړو دلته خلک ډیر په تشویش کې دي چې باید تشویش ونه کړي او هیڅ تشویش خبر نه ده. بس هغه د طالبانو مقصده شان خپل هغه کوم مخصوص شان دغه ټولې نور په چا په هیڅ شخص کار نه لري نه دي چا په شي باندې کار لري.
السلام علیکم. ز اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. وروره دا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې دغه بي سیم خادي ګرسریز هیڅ کیفیت نه لري. ګرسریز کار نه کوي. دا رقم دی یا د ګرسریز د خادي وکاږي یا د تدان کې زور وری کې کارټونه موږ ودانه په یو نیم سل کال دایر رانی سو ګرسریز کار نه کوي دا خادي.
السلام علیکم. سمی اللہ د پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زموږ پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې د انترنونه چې دي د کار سم نه کوي. بېخي انټرنیټ سړی سمه ګټه نه سي اخیستی. په مټ کې سړی خالي ولسوالۍ بازار کې سم کار کوي. دا شاپه سیمو کې هیڅ کار نه کوي. مننه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړئ.
دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 24115. شمیره بیا وایم 00422111 24115.
پیسوں